Radio.
احمد شیبریان د ازادي راډیو په سهارنی خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. زلمی خلیل سات هیله مندی چې د اختر په ورځو کې به په افغانستان کې اور بند وشي. په کندهار کې د روټر سفان څخه خبریال تر وژلو وروسته د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤول معاید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
په ګڼو ولایتونو کې زموږ ژورنالیستان له امنیتي ننګونو سره مخ دي.
په خوس کې مو د اختر په درشل کې د څارویو د خرڅلاو بازار ته ورولو. د دې خبري مجلې پورستیو کې به د شوان رنگونه په پروګرام کې واوري.
د مړزان لپاره موږ خپل ماشين لرو. ځکه د ول سرزو کې د څه بچی راوځي.
تر هر څه مخکې خبرونه په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته ورسید. سویډن لخپل خاوري د وزیر افغان کډوالو د ایستلو بهیر وسنداوه او د ملګرو ملتوم سرمنشي د بشري مرستو د رسولو په اړه اندیشنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصيل په افغانستان کې د ناتو نشتي شلکلن پوځي ماموریت پرون پای ته ورسید. ډیپلوماټیک او پوځي چارواکو د جرمني خبري اژانس سره خبر ورکړی او د دې معنی دا ده چې د دې ټلوالي د تاریخ تر ټولو مرګونی ماموریت پای ته ورسید. خو دې چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د غړي ترکیه سرتیری به په افغانستان کې پاتې وي. د 2020 کال د سپتمبر د 11مې له حمله وروسته لمړی امریکا ورپسې ناتو افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول. د 2020 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې په پایله کې امریکا له افغانستان د خپل پوځي ځواکونو د وټلو شمنه وکړه او وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې امریکایي سرتیری به دروان کال د اگست میاشتې تر پای له افغانستان ووسی. پوسپین بولدا کې د رویټرز خبري اژانس یو عکاس له وشل کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د راپور ورکولو پر مهال د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. دانش سریقی چې د هند وګړی وو او د رویټرز خبري اژانس لپاره یې کار کاوه د جمعې په ورځ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه د دې سازمان د جنوبي اسیا د څانګې د سیمه ییزې کمپاینری سمیرا حمیدی په وینا راغلی دي چې سریقی یو زړور فوټو ژورنالیست او د هغو تصویرونو په خاطر نامتو چې د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحرانونو پیښې پکې خوندي کړې وي. بلورته د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز په امریکا کې دی د افغانستان له چارواکو غوښتي چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره له خپل ټول قوت څخه کار واخلي. ولسمشر اشرف غني هم تیر شپه د دانش صدیقي د وژل کېدو له کبله په یو پیغام کې د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو او خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره د خلکو تقاضا ورځ په ورځ زیاتیږي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا پر ضد استرازینیکا، سینوفارم او جانسن اند جانسن واکسینونه تطبیقیږي. د امیر روغتیا وزارت ویاند د سکیر نظری تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې واکسینونو کمپاین په ټول هیواد کې دوام وکړي.
خوشبختانه که مردم هم تقاضای بسیار بلند
دی ویل نه که مرغ اوس مهال په ټول هیواد کې د واکسین لپاره د خلکو ډیره پراخه تقاضا لیدل کیږي. موږ به د واکسین د تطبیق بهیر ته په عادي ډول د هیواد په څلور دشت ولایتونو کې دوام ورکړو. د امیر روغتیا وزارت وایي زیاته کړه چې تر دې دمه په افغانستان کې شاوخوا 1.1 میلیون کسان واکسین شوي دي. اوس مهال په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو ټول شمیر له 6000 کسانو اوښته او نږدې یو لکو اته ډیر زره کسان په دې ناروغي اخته شوې دي. سویډن په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت په پام سره لدی هواده د افغان کډوالو وسلو پروسه بند کړې او لدی سره هواته د شاوخوا وزر افغان پناه غوښتونکو د بیرته سندو پروسه هم وزندیده. د سویډن د مهاجرت د ادارې د حقوقي چارو مشر کارل بیکسل یوس پرون فرانس پرس اژانس ته وویل روسل دي چې طالبانو په افغانستان کې زیات سیمې ونیولې هلته امنیتي وضعیت ناڅاپه ترنګلې شو. نوموړي ویلي چې د افغانانو د ایستلو په چاره کې وقفه راغلې او اوسنۍ پریکړه تر بلې پریکړې پورې د اعتبار وړ ده. افغان چارواکو د رواني جولای میاشتې په لومړیو کې پر اروپایي هوادونو شخ وکړ چې افغانستان ته د کډوالو د سنولو بهیر د دریو میاشتو لپاره وځنډوي. د رواني اونۍ په پیل کې فنلند هم اعلان وکړ چې افغانان ل خپل هواد نه باسي. د سویډن د مهاجرت ادارې ویلي دي چې 2000 افغان پناه غوښتونکو ته خبر ورکړل شوی وو چې افغانستان ته به واستول شي. ویل کېږي چې په دوی کې ډیری هغه افغانان دي چې له ایران څخه سویډن ته تللي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړه چې په ټوله نړۍ کې د بشري بحرانونو طوفان په جګړه ځپلو سیمو ملکی وګړي بیا اسري کړي او دا خلک د جګړو تر ټولو لوړې بیه پرې کوي. شغلی ګوتیرش پرون امنیت شورا ته په یو لیکلي وینا کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد ولوسته همداراز ویل چې له دې سره د بشري مرستو پر رسوونکو او روغتیا پالانو د بیرحمه حملو څخه هم یو ځای شوی ده. ګوتیرش زیاتوي چې په نړۍ کې بشري مرستو ته اړتیا هیڅ کله هم دومره زیاته نه وه لکه اوس چې دا او زیاته کړه. ملګري ملتونه او همکاري مؤسسې هڅه کوي چې په روان کال کې د نړۍ 1.6 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي چې دومره لوړه اندازه د ده په وینا له دې مخکې نه ده لیدل شوې. د هالند وی محکمې د سوریه یو وګړی د سوریه د یو دولتي سرتیر په اعدام او نورو جنگي جرایمو کې د ګډون په جرم په 7 کاله بند محکوم کړ. د رویټرز خبری آژانس سره پور لمخي د محکمې د قاضیانو په حکم کې راغلي دي مجرم احمد الخضر چې د ابو خضر په نامه هم پیژندل کېده د جبهه النصر په نوم د افراطي ډلې غړی وو. دا ډله د سوریه د کورنۍ جګړې په لومړیو کې په دې هیواد کې د القاعده شبکې د بيڅانګي په نوم پیژندل کېده. محکمې په خپل حکم کې ویلي دي چې د سوریه د یو ټپي شوی دولتي سرتیر د اعدام د صحنې په ویډیو کې د احمد الخضر اواز پیژندل کیږي. د اسیر شوی ټپي سرتیر په 2012 کال کې اعدام شو. دا خبرونه د سجر رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځني سبد 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازې زلمی خلیل زادوی د هیله مندې چې پر روان اختر کې به په افغانستان کې اوربند بشي. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله په مشرۍ د افغان دولت پلاوی دوحې ته تللی او تمه ده چې هلته د طالبانو له استازو سره وویني. شاغلی خلیل زاد په یوې نوې مرکه کې ویلي که په اختر کې پر اوربند موافقه وشي نو امکان لري چې په اوږد مهال کې تاوتریخوالی کم شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په تاشکند کې په یو مهم سیمهیز کانفرنس کې د ګډون پر مهال هیله څرګنده کړه چې پر روان لوی اختر کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وشي. ښاغلی خلیلزاد پرون جمعه د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سیمهیزو اړیکو د کانفرنس په څنډه کې لا اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په ځنګړي مرکه کې د څرګندونې وکړې. خلیل زاد وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې د طالبانو تعبیر دا دی چې سیاسي موافقه باید له اوربند مخکې وي او دواړه باید په یو وخت کې اعلان شي. خو هغه وویل چې اوس مهال د اختر په ورځو کې د لنډ مهال لپاره د اوربند امکان شته.
تر کومه ځایه چې د لنډ مهال اوربند یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا په جګړو کې د پرله پسې کموالي خبره ده، هغه څه چې امکان یې ستا دا دی چې پوهیږئ په راتلونکو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان وسي. زما تمه دا ده چې دا کار به وسي او دویم امکان دا دی چې اوربند د اختر تر ورځو وړاندې وغځیږي او ورپسې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه موافقه وسي.
خغلی خلیلزاد ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې د جګړې للارې پوره بریا ته نشي رسیدای او خبرداري ورکړ چې کله افغان حکومت سره د سولې یوې موافقې ته ونرسيږي نو متحد ایالات به د طالبانو په مشرۍ د زور للارې واک ته رسیدلای دولت په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو ورستۍ حمله او د جګړې په نتیجه کې د پراخو سیمو نیولو ته هم اشاره وکړه او یې ویل د داتمه لرله چې طالبان به هغه سیمې چې مخکې کلا بندې کړې وي او نیولې نه وي ونیسي. خو د زیاته کړ چې په دومره چټکۍ سره د دومره پراخو سیمو د لاندې کولو تمه نه درلوده. افغان حکومت تور لګوي چې له طالبانو سره له بهر مرسته کوي او چارواکي په دې برخه کې په څرګنده د پاکستان نو مخلي. ولسمشر اشرف غنی د تاشکند په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په تیرې یو میاشت کې شاوخوا 10 زره طالبان د پاکستان له خاورې د جګړو لپاره د طالبانو په لیکو کې افغانستان ته ننوتی دي.
انټيليجنس سیستم اټس انډیکیټ استخباراتی اټکلونه ښیي چې له 100,000 زیات جهادي جنگلي په تیرې و میاشت کې له پاکستان او نورو ځایونو افغانستان ته ننوتی او ښیي چې د دوی ملګري نړیوالې تروریستي ډلې ملاتړ کوي. په نړیوالو معتبرو څارونکو کې دا اجماع شته چې طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی.
د ولسمشر غنی د دې واضح څرګندونو په جواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خپل حکومت د انکار دریځ تکرار کړ.
پرزیدنت غنی، let me just say that the country
ولسمشر غنی اجازه راکړی تاسو ته وایم هغه هوا چې په افغانستان کې د نامنې یو ډیر زیان ورسیږي پاکستان دی. دا هغه څه پاره چې په افغانستان کې پیښیږي د پاکستان ګرمول ډیر بې انصافي ده. ما کابل ته سفر وکړ که د سولې غوښتونکي نه وای نو ولې مې کابل ته سفر کاوه؟
زلمی خلیلزاد په نږدې ورځو کې اوربند ته داسې مهال خوشبینی څرګندوي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ورسره پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره پرون دوهې ته وخوځید.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پلازمینې دوهې ته تر سفر مخکې پرون د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې دغه پلاوی ټول شمول دی او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت له لوري له پوره صلاحیت سره دوهې ته روان دی. طالبان مخکې دوهې ته دغه هیئت د سفر هرکلی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ په دې پلاوي کې سیاسي او جهادي مشر کریم خلیلي، د بلخ پخوانی ودی او د جمعیت اسلامی ګوند جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سعادت نادری او د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم غړي باتور دوستم شامل دي. خغلی عبدالله دغه سفر لپاره وړاندې د حمید کرزی په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې د میرمنو په ګډون یو شمیر نور کسان هم دغه پلاوی غړي دي خو نمونه یې وانه خیستل. نوموړي وویل چې دا پلاوی ټول شموله دی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت له لوري له بشپړ صلاحیت سره دوهې ته ځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت پاستازګلۍ د پلاوی له بشپړ صلاحیت سره ځي. خغلی کرزی صاحب هم د دې پلاوی ملاتړ کړی دی. د پلاوی ترکیب یوازې دا نه دی بلکې یو شمیر میرمنې او دیني عالمان هم د پلاوی غړي دي چې موږ یې پاستازولۍ خبرې وکړې.
خاغلی عبدالله وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړو له امله زرګونه افغانانو ته زیان رسېدلی او اړتیا ده چې د جګړې په اوسني اوج کې دا پلاوی دوهې ته لاړ شي او له مقابل اړخ سره د جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سولې خبرې وکړي. خغلی عبدالله هله خو د چې د غپلاوی سفر به خې پایلې ولري. ټاکل شوی و چې په خوانه افغان ولسمشر حمید کرزی هم د غپلاوی په ترکیب کې دوه ته ولاړ شي خو نو موري د نامعلومو دلایلو لامل له دې سفر ډډه وکړه. خود کابل په هوایي ډګر کې لیاد پلاوی ملاتړ اعلان کړو. خغلی کرزی هم ویل چې د پلاوی پیوړې او با صلاحیت ده. پخوانی ولسمشر حمید کرزی د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناڅې ته ویلي چې ډیر ژر به د سولې جدي خبرې اترې پیل شي. په ورته وخت کې طالبانو دوهې ته دغه پلاوی د سفر هرکلی کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې خبرې بیا پیل شي او که هر څوک د ستونزې د حل په موخه د خبرو لپاره دوهې ته ورشي دوی خبرو کولو ته تیار دي. دا پلاوی داسې مهال دوهې ته سفر کوي چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې په افغانستان کې جنگ جګړو تر بل هر وخت زور اخیستې او له بیلابیلو ولایتونو نه هر ورځ د پراخه جګړو او دواړو اړخونو ته د مرګ ژوبلې د وختو خبرونه ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز کې د روانو جګړو له کبله څه باندې لس سره کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوې دي. د دغو کورنیو یو شمېر غړي له دولته د مرستې هیله لري او له دولت مخالفه وسله والو د جګړو د درېدو تمه. نور په دې راپور کې
له یوې میاشتې راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي. له کبله څه باندې لس زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څلوېښت کلن سیف الله د کندوز ښار د صدرک سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه اوس له خپلې څوارلس نفرۍ کورنۍ سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې فازاده فضا کې ژوند کوي.
منګ خورز غواړه آرامي غواړه لږه دولان نه خایښ کوو چې منګ ته یو کومک یو همدردی منګ ته وو کې چې په دغه ورځ منګ په دغه اندازې ته راغلو نور هیڅ منګ ته زندگی ایوانان په میدان دالته خیمو کې زورم نه راشيږي چې منګ یو کور ونی سو یو هغه ورته ورکو کرامن کېنو دغه څه چاره وکړو منګ دولان دا خایښ لرو چې منګ سره همدردی کومک وکړي.
50 کلن داوود خان د کندز ښار اړوند د چلمزار د سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي چې کورې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دی او له همدې کبله له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ شوی دی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. دغه ورځ چې د منګه ده که دوی ننګ ولري دوی غیرت ولري او دوی افغان ځان ته ووایي اوس چې سیاسر دلته بې سرپرسته تباه او برباد پراته دا یې چا خور لور ده ټول د منګو تاسې دي که دوی خور لور هم دلته مقرري دغه تباهي دی او بربادي ده د خلکو درچوکي ده د خلکو اولادونه په دې سره ګرمۍ کې تباه او برباد دلته پراته دي.
دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې جګړو سخت ځورولی دي او نور د دې روان وضعیت د زغملو توان نه لري او د جګړې لخکېلو لورو غواړي چې اوربند وکړي تر څو د سولې ټینګښت ته لاره هواره شي. د کندز ښار د سیاست فامیلو د سیمې یو اوسیدونکی شریف الله وایي
دلته جنگونه دی او سخت زیات مخکې ډېر جنگونه خو د شل ورځې کې سخت محاصره و. خلک چېرته وتی نه شي بد کار نه شي کولی چې کار ته دي نو بس قله راځي بېرته کورونو باندې ننوځي او مونږ بل مشکلات سره مخامخ یو بالکل غریب خلک یو مونږ سره بالکل څه نشته. دولت باید مونږ سره کومک وکړي او تاسو زمونږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
د کندز د والي وایان اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو یو میاشت کې په دې ولایت کې څه باندې 10,000 کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر څه باندې 4,000 کورنیو اړینې مرستې ویشل شوي دي.
په کندز ولایت کې چې جګړې او نښتې دوام لري 1,314 کورنۍ بې ځایه شوې پیژندل شوې چې په دې منځ کې 4,500 کورنیو ته بشري مرستې رسېدلې دي. په ټوله کې ویل شو 5,814 نور کورنۍ دي چې په دې وروستۍ یوه هفته کې به ورته غذایي او نقدي کومکونه ورسېږي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري او ډیر ژر به په پاتې مستحقو کورنیو هم بشري مرستې وویشل شي. د کندز روان حالت د دې ولایت ټول اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي ځکه د جګړو له کبله ملکي وګړو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي او پر دې برسیره د جګړو شدت د اوړي ګرمۍ د کرونا وایرس ګواښ او تر څنګ یې بیکاري دا هغه لاملونه دي چې پر عامو خلکو یې د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د رويټرز اژانس فوټو ژورنالیست دانش صدیقی چې له افغان ځانګړي ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبری پوشش لپاره تللی وو پرون سهار ووشل شو. د کندهار د والی ویاند احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې دا خبریال د طالبانو په حمله کې وشل شوی دی. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤل معاید هاشمی په افغانستان کې د خبریالانو ژوند ته اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې خبریالان د ټوپکوالو له لوري لننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټه په دې وروستیو کې پښتو تاریخوالي باندې موږ سخت خواشین یو خپه یو همدا چې په مجموع کې په ټوله هیواد کې دغسې سختي جګړې وژنې روانې دي ولې په ګڼو ولایتونو کې زموږ ژورنالیستان له امنیتي ننګونو سره مخ دي. دوی کورنۍ د ستونزو سره مخ دي چې په هغه کې په بادغیس او مزار او کندهار او کندوز او دا ولایتونه یادونې ول چې هغلته زموږ ژورنالیستان او رسنۍ د ګواښ سره مخ دي. لسګونه رسنۍ چې هغه طالبان کله کمی ساحې لاندې کوي هغوی سقوط کوي فعالیت یې درول کېږي په دغه لحاظ ته موږ ژور خواشینی لرو اندېښنه لرو او غږ موږ دا په نړیوالې ټولنې باندې د جګړې په ښکېلو خواو باندې موږ غږ ده چې هغوی د رسنۍ کارکوونکي او رسنۍ خوندي
په دې تیر یو کال کې چې کوم خبریالان وژل شوي دي د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی په ګډون د خبریالانو ټولنو او بنسټونو او ستاسو د کمیټې په شمول ټول هم دا خبره کوله چې لشکيل خو غواړو چې د خبريالانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دا پاملرنه خو تر ډیره منه ده شوه بلګم باید څه وخصل شي.
مونږ بار بار رښتیا هم غوښتنه کړې دا پاملرنه ده چې متاسفانه چې نه طالبان د جګړې په اخلاق باندې پیږي او نه هم مقابل لور دغه ته سره دې چې دولت تر یو بریده پورې مونږ سره همکاري کوي د ژورنالیستانو په خوندي کولو کې راځستنو کې ولې د جنگ په ساحه کې بیا یو لور هم ډیر د ژورنالیستانو د رسنیو خیال نه ساتي چې دولت چیرنه نه کوي عاملین نه نشي مخالف لور چې دا وی یوازې د ودا پر د ولو باندې چې دا کار مونږ نه درکړای په داسې حال کې چې مونږ هم ایران ساتینو د جنالستان ووجني سو د دې ته مشکلات څو ډوري ستونزې څو ډوري د غیر وروسته د مونږ غاټ کنړېواله ټولنه باندې د ملګرو ملتونو باندې امنیت شورا باندې د وو باندې مونږ غاټ کړو د بیان د ازادي په نړیوالو سازمانونو باندې مونږ غاټ کړو په نړیوالو ارګانونو باندې چې وي فشار واچي په دواړو لورو باندې د جنالستانو
هاشمی سپ د دا دانش صدیقی د وژلو په ارتباط آیا دا ممکنه ده چې لنړیوالو فرزن وغوښتل سي په دغه سی و پیښه کې ک څوک د دې قتل مسولیت نه اخلي چې بی پري تحقیقات وشي؟ آیا ممکنه ده چې د سي غوښتنه د افغانستان د خبريالانو ټولنې لنړیوالو وکړي او دغه رقم یو کارتر سره شي؟
نه یوازې د دانش صدیقی پر اړه باندې ملک مونږ د ټولو شهید شو او جل شو افغان ژورنالیستانو پر اړه باندې هم په نړیواله ټولنې غږ کړی چې غوډې به پرې چړنې وکړي په دغه اړه باندې، او هر څو چې په دغه وجنو کې لاس لري هغه د جنگي مجرمینو پیژندل شي، هغه د بیان د ازادۍ دښمنانو پیژندل شي. متاسفانه تر اوسه نړیواله ټولنې هم غوږونه کاڼه کړي دي او یوازې په اعلامیې باندې هغوی اکتفا کړی ده او زموږ غږ یې صحیح نه دی اورېدلی.
معید هاشمی، په خوست کې د څارویو پلورونکي وایي د څارویو په منډوي کې د بهرنیو په تیره بیا د پاکستاني څارویو په پرتله سږ کال د داخلي څارویو پیر او پلور زیات شوی. نور په دې راپور کې
د خوست ښار په جنوبي څنډه کې د څارویو د پیر او پلور ځای د لوی اختر په رنګد کې دوه دلته د نورو عادي ورځو په پرتله د خلکو او د سرویو شمیر زیاتېږي. یوسف د تیرو اول سو کلونو راهیسې د سرویو د پیرو پلور کاروبار کوي. دای وایي د تیرو کلونو په پرتله سه کال مارکیټ د بهرنیو په تیر بیا د پاکستانیو سرویو پر ځای داخلي مالونه نیولای دی.
او هم دغه سي خرسلاوي بيخي کم دي، مارکيټ بيخي نشته، مال بيخي زياد دي، دلته ولسوالي مالونه دي، غرونو مال ټول راکته شوی دي، ټول جنگونه دي په ولسوالي کې، د دې لامل څنګه څه مال چې دي ارزان ده. د نور چې دي افغانستان خپل تولید دي، جلال آباد ټول ولسوالي ولایتونو کې جنگونه دي، د دې لامل خلک دي کورونو نه مولونه وبسي خرسوي.
یوسف وای د وروستیونه امنوی له عمله د کورنوی د بزای کېدو او د کورونا او بل عمله خلکو ته د ورپېخو اقتصادي سنځو له کابله سخت کال د سرویو بازار ډیر کمزور شوی او د بایو پراتیټیدو هم اغیز کړي. خو د ملونو په د پیرو پلورځای کې یو بل سوداګر مسجان له حملو یا اختر ته پاتې تو ورځې غنیمت بولی. د وی اختر ته په پاتې درې ورځو کې د سرویو پیرو پلور څو برابر زیاتېږي. لادم یو پختل چې آیا د سرویو د روغتیايي وضعیت په اړه د غذای ته تر دې دمه د ځای چارواکو کوم مسولین هم راغلي د بویل
یاره خو کداسته ویا ما چې دی داسې په غرو غولي دی پایا ته په ډول داسې نه دی غولي میرا چې سیکرو غولي حضرات کې مثال د ټولون شته ار غولي چې مثال د ضرورت شي غولي غولي تجارانی رو غولي چې مثال داسې مشکل دی تاګه په پیګه په دغه شرون اړې خپل چې دا په کوی نشي بیا رو غولي دا خو داسې آیا ته په ډول نه دی غولي چې مثال منډي کې دی چې کو دی زنا ور سره
د خوست خروالی ریاست د خاري حکومت ولای امیر محمد الله شرزای وای د سرویو لپاره د یو داس مناسب ځای پلټه کړي چې د سرویو د روغتیايي وضعیت د کنټرول ترڅنګ لازمي ټولې اسانتیاوي ولري. د وای
تر اوسه دغه انتقال شوی نه دی، یوازې د ښاري نظم کمیسیون ته موضوع پاتې ده تر څو هغه کې د تصمیم نیول شي چې مال منډۍ له ځای نه انتقال شي. په هغه کې د مال منډۍ تر څنګ اړوند ټول لازم اسانتیاوې په هغه کې شتون لري چې په دې هڅه کې یو تر څو کشترګاه یا مسلخ هم شتون ولري چې هغه څاروي چې هلته حلالې کې هغه د دوی تر کنټرول لاندې حلال کړل شي، غوښه یې په نښه شي او ښار ته انتقال شي.
د کرنې ریاست چارواکي وایي د سرویو د روغتیايي وضعیت د کنټرول لپاره په رسمي ډول کوم څه نه لري، خو په منډوي کې د موجوده شخصي روغتیايي کارکونکو په وسیله د غچاره مخ کې بیایي. په خوست کې د بهرنیو سرویو پر ځای داخلي سرویو په داسې مهال مارکیټ خپلوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره په کرخه د سرویو سوداګري سخته شوي، خو سوداګر وایي په کور دننه دومره سرویشته چې د خلکو اړتیاوې پوره کولای شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا ملگرو ملتو سرمنشی انتونیو گوتیرش خبرداره ورکر چې د بشری کړکیچونو د طوفانونو لکبله د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې ملکیان بیا سری پاتې دی او په دې برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. جزئیات په راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړی چې په ټوله نړۍ کې د بشری بحرانونو طوفان په جګړه ځپلو سیمو کې خلک بیا سری کړي او د ملکی وګړي د دې جګړو تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. ښاغلی ګوتریش پروند جولای په 14 امنیت شورا ته په یو لیکل وینا کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ولوسته همدارز وویل چې له دې سره د بشری مرستو پر رسونکو او روغتیا پالانو د بیرحمه حملو څپه هم یو ځای شوې ده. د سرمنشي په وینا کې یادونه شوې چې بشری مرستو ته اړتیا د ملګرو ملتونو د توان پرتله زیاته ده او مرستندوی ټولنې د کورونا د وبا له کبله نشي کولای د خلکو ټولې اړتیاوې پوره کړي. ګوتریش زیاتوي چې په نړۍ کې بشری مرستو ته اړتیا هیڅ کله هم دومره زیاته نه وه لکه اوس چې ده. د زیاتوی چې ملګری ملتونه او همکارې مؤسسې هڅه کوي چې په سګانی کال کې د نړۍ 1.5 میلیون خلکو ته مرستې ورسوي چې دومره لوړه اندازه د پوینا لدې مخکې نه دلیدل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان، یمن، سوریه او د ایتیوپیا تیګری سیمه د هغو مثالونو په توګه یاد کړل چې بشری بحران پکې په زیاتېدو دی. هغه د افغانستان د یادونې پر مهال وویل چې په 13 جون میاشت کې یوازې په یو اونۍ کې 24 ملکی وګړي چې روغتیا پالان هم پکې وو ووژل شول. ګوتریش وویل چې په افغانستان کې د سګانی کال په لومړۍ روبه کې ملکی مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله په 39 او د ښځو مرګ ژوبله په 42 زیاته شوې ده. د یمن په باب د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې په دې هیواد کې هر ورځ په متوسط ډول لږ تر لږه 15 ملکی وګړي یا مړه یا ټپیان کیږي. 40 میلیون وګړي سمدستي بشری مرستو ته اړ دي او 15 میلیون له وچکالۍ سره مخامخ دي. ښاغلی ګوتریش د سوریې او ایتیوپیا د بشری کړکیچونو مثالونه هم یاد کړل او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه یې غوښتنه وکړه چې د ملکی وګړو د بشری مرستو د رسونکو، روغتیا پالانو، روغتونونو، خوونځیو، د اوبو رسولو د مرکزونو او نورو بشری تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د خپلو پریکړلیکونو د ملاتړ په برخه کې